واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د ساعت خبرونو ته ساسه پام را اړم د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله موهب وایي چې په افغانستان کې د سولې د کېدو په حق له په ترکیه کې د جوړیدونکو غونډې په اړه کې سلا مشورې روانې دي اغلی موهب نن د اپریل په دریمه په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د امریکا او د ترکیې استازي په دوحه کې د دې غونډې په حق له د افغانستان د مذاکراتي هیئت سره په خبرو بوختي ټاکل شوې ده چې د اپریل په میاشت کې په ترکیه کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي او په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې وشي د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان حکومت په دغه غونډه کې ګډون کوي مګر تر اوسه پورې د دې غونډې د کېدو نیټه نه ده معلومه او همداشان دا هم نه ده معلومه چې د افغانستان په استازیتوب څوک د غونډې ته ورځي د کونړ د والی نتا غنی مصمم نن د اپریل په دریمه ویل چې طالبانو تیر شپه او نن سهار د چپې درې په ولسوالۍ کې په حکومتي پوسټو باندې بریټ کړی دی جګړه سو ساعت روانه و خو هغه د تلفاتو په حق لا څه نه دی ویلي مګر یوې حکومتي منبع امریکا غاکته ویل چې تیر شپه طالبانو د ملي اردو په دوه پوسټو د لیز بریټ کړی دی درې پوځیان وژل شوی دي څلور طالبانو ژوندۍ بیولې دي او دوه له هم تری تم دي طالبانو دغلته د حکومتي قواو یو هموی ټانک هم په ماين الوزول دي د سیمه یو سیدونکو امریکا غکته ویلي دي چې جګړه اوس هم روانه ده او د کولر نورستان لاره هم د جګړې له عمله بند شوې ده د طالبانو نتاق زبیح الله مجاهد یو اعلامیه خبره کړې ده وایي چې د تیر شپې او نن سهار په جګړه کې درې حکومتي عسكر وژلي او 15 ژوندینی ولیدي او دوه ټانکونه هم ویجاړ کړی دي افغان لوړ رتبه امنیتی او دفاعي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د جګړې د زیاتوالي لپاره چمتووالی نیسي د افغانستان د ملي امنیت د لوی ریاست مشر احمد ضیا سراج نن وویل چې طالبان د جګړې لپاره چمتووالی نیسي او د سولې اراده نه لري اوس مهال د کوکنارو د حاصلاتو په ټولولو وخت دی مګر روسه تر دې په بیلابیلو سیمو کې جګړه زیاتوي دغه چارواکو چې خبری کانفرنس کې وینا کوله ویلي دي چې اوس د طالبانو د پټېدو ځایونه او د روزنې ځایونه په پاکستان کې دي پاکستان د افغان چارواکو دغه خبري رد کړی دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تیر ورځ د وسلوالو طالبانو په بریدونو او د ماین په چاودنو کې شپږ ملکی وګړي وژل شوي یو وشنو ټپي شوي دي د کورنۍ چارو د وزارت نطاق طارق قاریان نن ویلي دي چې وژل شو کسانو کې یو ماشوم او پټاپیانو کې خزه هم دي هغه ویلي دي د پیښې د لغمان د ولایت د الیشنګ د ولسوالۍ د منجان د تخار د خاجاغار د ولسوالۍ په قشلاقې قندهاري سیمه کې د سرپل د ولایت د ګوسوندی د ولسوالۍ د سیاحت په سیمه کې د جلال آباد په خار کې د حصارک په ولسوالۍ کې او د خوست د ولایت د صبرې ولسوالۍ په نهار کې لیکل شوی دي او همدا شنن په مزار شریف کې د سرک د غاړي د ماين په چاودنه کې دوه تنه ټپي شوی دي د افغانستان د عام روغتیا وزارت په تیرو سالي رښتیا ساتونکو کې په ملک کې د کورونا د وایروس د یو اتیا مثبت پیښو د سبتې دوه خبر ورکړی دی دغه وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کورونا د وایروس ټولو مثبت پیښو شمیر 55,000 تر رسیدل دي بل په لوري تیر میاشت په افغانستان کې د کورونا د وایروس د واکسینو تطبیق هم پیل شوه چې د معلوماتو په اساس تر اوسه پورې زرګونه کسان واکسین شوي دي د امریکا د جان هاپکینز په هانتون د معلوماتو په اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې سباندې 100 میلیونه خلک په کورونا اخته دي او سباندې 2 میلیونه نور ورنه مړ شوي دي د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري د روټرز خبری آژانس د ایران د دولتي تلویزیون په حواله راپورټ ورکړی دی چې د ایران حکومتي مقاماتو د امریکا د متحده ایالاتونو غوښتنه دي چې په ملک کې ټول بندیزونه یو دم لري کې او قدم په قدم د بندیزونو لري کول رد کړی دي د غدوارو ملکونو د جمعې پر ورځ ویل چې د تهران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په سر د پراخو مذاکرو لپاره به په راتلونکي هفته کې په ویانا کې غیر مستقیم خبري وکړي د امریکا د بارني چارو وزارت ویل چې په دې غیر مستقیم خبرو کې به د داسې اټومي ګامونو مسله مطرح شي چې ایران باید د دې موافقه د رعایت لپاره واخلي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت نطاق سید خاطب زاده نن ویلي دي چې تهران د بندیزونو د مرحله ای لري کولو سره مخالف ده. دویل د ایران اسلامي جمهوریت د امریکانو د ټولو بندیزونو لري کول غواړي. د اروپای اتحادیه د یو لوړ رتبه غړي د دې موافقه د منتظم د وینا له قراره د اتریش په پایتخت ویانا کې د دې خبرو مقصد داده چې په دوه میاشتو کې یو موافقه تسره ورسیږي. د هند په لوی خارونو کې نن د شنبه په ورځ په کورونو کې د خلکو په پاتې کېدو بندیز او نور قیودات ځکه لا پسې سخت شول چې په تیرو شپه په میاشتو کې د کورونا د وبا خپرېدل پراخ شوي او د دې وبا درې مسپې د غمل سخت ځپلې ده. د ملي روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو څلیرشت ساعتونو کې 9109 کسان کورونا نیولې دي. د دې شمېر نیمایي کسان د مهاراشتر په ایالت کې دغې وبا وهلې دي. په کرناټکا کې د سپورت کلبونه بند شوي دي. په عبادت خانو، سینماګانو، شرابخانو او رستورانونو محدودیتونه لګول شوي دي. په نیوی ډیلی کې 3500 کسان تازه کورونا نیولې دي، خو اعلی وزیر اوس بل بندیز رد کړی دی. د تایوان سارانوالانو د یوې تعمیراتي سیمې د منیجر د پیدا کولو او نیولو حکم کړی دی چې فکر کیږي د هغه ټرک موټر د اورګاډي د ټکر سبب شوی دی او لږ تر لږه په دې پیښه کې 500 کس وژل شوی دي. مقامات ویلي دي کېدای شي چې نور مړي هم د اورګاډو د ډبونه وایستل شي. د جمعې د ورځې دا پیښه چې په تیرو اویا کلونو کې د تایوان د اورګاډو په واقعاتو کې بیساره ده، هغه وخت شو چې یو تیز رفتار اورګاډي د یو ټرک سره چې د یوې تعمیراتي سیمې نه د اورګاډي پټلۍ ته نږدې لیدلې وو وجنګېده. کوم 1500 کسان په اورګاډي کې سپاره وو او د تایوان د پایتخت تایپی نه ختیځ ساحل تایتونګ ته روان وو چې په یو تونل کې د پټلۍ نه واوخت. د میانمار امنیتي قواوو نن په دیموکراسي پلوه احتجاج کوونکو باندې دز وکړې، لږ تر لږه 15 تنه وژل. دا خبر یو مظاهره چی او مطبوعاتو خبر کړی دی. دا کسان په داسې حال کې وژل شوی دي چې پاوز د نارضایتۍ د ختمولو لپاره خبرداري ورکړی دی چې هغه کسان نسی او انټرنیټ ور باندې بندوي چې آنلاین انتقادونه خپروي. د فبروري په میاشت کې د کودتا راهیسې د 1500 د زیاتو کسانو د وژل کېدو نه وروسته اوس هم هر ورځ په خارګوټو کې د خلکو وړې وړې ډلې احتجاجونه کوي چې د نظامی واکمنۍ د بیرته نافذېدو په حق له اعتراضونه څرګند کړي. دوه خبری آژانسونو ویلي دي چې امنیتي قواوو د مونی وا په خارګوټي کې په احتجاج کوونکو ډزې وکړې، لکتر لګه سلور تنه وژل او سو تنه نور زخمی کړل، او همداشان د باګو د آنلاین هفتوار جديدي د رپورت لمخې امنیتي قواوو د باګو د خارګوټي په منځ کې ډزې کړې دي. یو کس زخمی کړي او یو بل کس د تاتون په خارګوټي کې وژل دي. او د ارجنټین جمهور رئیس البرتو فرناندز چې د کورونا واکسین کړی وو ویلي دي چې د کورونا د ازموینې نتیجه یې مثبته ختلې ده. فرناندز نن د شنبه په ورځ په ټوټر کې ولیکل چې د تبه او لک سرخوګین وروسته یې معاینه وکړه، نتیجه یې مثبته وه. هغه زیاتوي چې اوس د کورونا په ضد د پی سی آر د ټیسټ نتیجې ته سترګې په لار ده او وایي که څه هم چې صحي حالت یې ښه دی، خو د احتیاط لپاره اوس هم په قرنطین کې دی. د ارجنټین د شپېته کلن جمهور رئیس د روان کال په شروع کې د روسي ساخت پوتنیک وی واکسین کړی و. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مده امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د افغان امنیتي ادارو چارواکي وایي طالبان په افغانستان کې د پوځي روزنې لپاره مرکزونه نه لري، خو یو شمیر سرحدي ولایتونو ته د خپلو مرکزونو د لیست په هڅه کې دي. د چارو پوځي کارپوهان وايي په افغانستان کې د طالبانو حضور ډیر څرګند دی. نور تفصيل زموږ د خبريال اکرام شنواره په دې رپورت کې ووري.
افغان امنیتی چارواکو د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب سره د شنبه په ورځ یو ګډ خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي زیاتېدو خبر ورکوي، ویل چې د دوی ځواني خي چې طالبان په پسرلي کې د یو بل جګړې لپاره په چمتووالي بوخت. د ملي امنیت رئیس احمد زیا سراج دا وکړه چې اوس مهال طالبان د کوکنارو په کروندو کې د پینو په ټولولو بوخت، او کله چې دغه کار څخه فارغ شي نو جګړو ته به مخه کړي.
طالبان د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. هغوی د سولې لپاره هیڅ اراده نه لري او ټول حساسه اداره په ځنګړي ډول وس چې د کوکنارو د حاصل پټولو بوخت دي، کله چې د اپین لټولولو خلاص شي پلان یې دادی چې په مختلفو برخو کې جنگونه زیات کړي. لکه چې لوی درستی صاحب وویل، اوس هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده او د لوړېدو په حالت کې ده.
د ملي امنیت رئیس وویل چې امریکا سره د طالبانو د تړون د لاسلیک وروسته د تیرو کلونو پرتله افغانستان کې د طالبانو بریدونه 30% زیات شوي دي. د دفاع وزارت سرپرست جنرال یاسین زیا په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په دنده کې د طالبانو د پوځي تعلیمي مرکزونو د فعالیت په باب وویل چې دا سمه ده چې طالبان په افغانستان کې شته، خو هغوی دلنه په هیواد کې د پوځي تعلیمي مرکزونو امنیت د ساتلو د ستونزو له امله پوځي تعلیمي مرکزونه نشي جوړولی. د دفاع وزارت سرپرست ادا وکړه چې اوس هم د طالبانو ټول مرکزونه په پاکستان کې دي.
مراکز تداوي
د درملنې تمویل تجهیز او روزنې مرکزونه په پاکستان کې دي.
د پاکستان است
د ملي امنیت رئیس زیات سراج هم ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د پوځي تعلیمي مرکزونو په باب خپاره شوي فلمونه د طالبانو د تبلیغاتي جګړې یوه برخه ده.
ای به خاطر ګم ساختن آدرس
دا د خپل اصلي آدرس د ورکولو لپاره کوي چې چیرته دي. د هغې لپاره یو رواني جګړه پر مخ وړي چې موږ په دغو سیمو کې ثابت مرکز لرو. ثابت مرکز اصلا نشي لرلای، خو په راتلونکي کې پلان همدار دی. کوم فشار چې دوی غواړي پر کندهار، هلمند او روزګان پر دغو ځایونو باندې راوړي، هڅه یې دا ده چې ورو ورو وکړی شي خپل مرکزونه انتقال کړي، تر څو کوم فشار چې پر پاکستان باندې دی او په هر مجلس کې پرې د طالبانو د مشرانو او د طالبانو د حضور په اړه انتقاد کیږي، هغه را کم کړي.
کاهش پیدا کړي.
په وروستۍ ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې تصویرونه خپاره شوي چې پکې طالبان د ډیرو پرمختللو وسلو د روزنې په حالت کې لیدل کیږي. په خپل طالبانو د افغان امنیتي ادارو د چارواکو سرګردانو ته لا غبرګون نه ښودلی. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د خپره شویو تصویرونو د سپیداوي لپاره خپلواکو ادارو پلټنې ته اړتیا ده. د پوځي چارو کارپوه بابا یوسف امین زازی وایي چې دا یو حقیقت دی چې طالبان د افغانستان په خاوره کې پراخه حضور لري او ډلیز ډول پلیتونه هم کوي.
د طالبانو حضور د دوی د منصوبینو د دوی د افرادو حضور په افغانستان کې لیدل کیږي، علني ګرځي، ډلیز ګرځي او هغه نظامي فعالیتونه یا تمرینات هم په سوشل میډیا کې ویډیوګانې موجودې دي. هغه نه پوهیږم چې کوم ځای دي، خو غرنی سیمې دي، په ځنګلاتو مناطقو کې چې ځنګلي وي هلته دوی حضور لري. دا پټ خبره نه ده. دوی هم ادعا کوي چې موږ 10 سلنه 20 سلنه افغانستان خاورې باندې حاکمیت لرو. حکومت د بلې خوا ادعا کوي چې نه، دا درست نه ده. زه فکر کوم دغه ادعاګانې تبلیغاتي جګړه ده او حقیقت بل شی ده.
د دفاع وزارت سرپرست جنرال یاسین زیا وایي چې په افغانستان کې دنه د پوځي تعلیمي مرکزونو د جوړولو لپاره طالبان لازم دیپایي وسایل او امکانات نه لري او پوځي تعلیمي مرکزونه یو داسې زیاته اړتیا لري چې پکې په آرام د پوځي زده کړو بهیر ترسره شي. چې د جنرال زیا په وینا څلور سلنه دغه امکانات د طالبانو سره نشته دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خپرونه اوري. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس د یو اتیا مثبتو پیښو تثبیتېدو سره د عامې روغتیا وزارت وایي چې افغانستان د کورونا وایروس د درېیمې څپې له جدي ګواښ سره مخامخ دی. دغه وزارت د کورونا وایروس د درېیمې څپې په وړاندې د مبارزې لپاره چمتووالی ښودلی دی او له خلکو څخه یې غوښتي چې د وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په جدي توګه روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو زیاتوالي ته په اشاره وایي چې افغانستان د کورونا وایروس د درېیمې څپې له جدي ګواښ سره مخ دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال ډاکټر میرویس علیزی د شنبې په ورځ امریکا غا ته وویل په 13 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د 1190 مشکوکو سمپلونو له شمیرې یو اتیا مثبت تشخیص شوی چې شپږ شپېتې یوازې په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان او کونړ کې ثبت شوی دی.
په دې وروستیو ورځو کې د کورونا مثبت پیښې په هیواد کې زیاتې شوې دي. اوس په ننګرهار ولایت کې دا پیښې ډېرې شوې دي او موږ کرونا د درېمې څپې له جدي ګواښ سره مخ یو. په ننګرهار ولایت کې د مثبتو پیښو لامل یو دا دی چې دغه ولایت د پاکستان هیواد سره همسرحدي ولایت دی، نو د ډېری مهاجرینو تګ راتګ د تورخم لارې تر سره کیږي چې لامدې عمل په نګرار ولایت کې پیخي زیاتې شوې دي.
خاغلی علیزی د غرازول چې په ورستۍ ونی کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د نوې بڼې مثبت پیخي هم زیاتې شوې دي.
د کورونا د نوې وایروس پیخي د اوس لپاره اتش په تو ترسيږي، یو لس پیخي مخکې ثبت شوی او و 50 پیخي تازه ثبت شوی دي چې جمله اتش په تو پیخي کیږي.
د افغانستان د امروختیا وزارت رسمي شمیرې خي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د ټولو مثبت پیخو شمیر شپږ 50,000 او 80 پورته شوی، چې له دې شمیرې 2,309 کسان مړ شوی او 15,010 نور بیرته جوړ شوی دي. ډاکټر میرویس علي زی له خلکو څخه وغوښتل چې د روغتیا وزارت درې مهم سپارښتنې په وار وار د لاسونو وینځل، د ماسک اچول او د 2 مترو واټن ساتل په جدي ډول په پام کې ونیسي. د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا او بدني روزنې کمیسون په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په زیاتوالي اندېښنه ښيي او وایي چې افغان حکومت باید د نورو هیوادونو په سر د روغتیايي سپارښتنو رعایتول جبري کړي. دغه کمیسون غړي ډاکټر یارباز خان حمیدی امریکا غته ویل
د افغان دولت بل خصوص د عامه روغتیا وزارت مسولیت په دې کې دا چې هغه نورم او ستانډردونه چې ټول دنیا د کورونا د مخنیوي لپاره په خپل ملکونو کې پلي کړي دي، هدا عقل په افغانستان کې پلي شي. د ماسک جبري کول، د اجتماعي فاصله، د خلکو د ګڼې ګونې نه د مخنیوي، د جلساتو مخنیوي، په دې کې باید حکومت خپل اقدامات وکړي.
خاغلی حمیدی د غرازول چې تازه ثبت شوی پیښې د پخوانیو هغو سره توپیر لري او هغه کسان چې تازه کرونا شوی پکې اراضه ولایم د کرونا وایروس له هغو ناروغانو سره توپیر لري چې د لومړی سپې په محل په دغه وایروس اخته شوی وو. د ډاکټر حمیدی په وینا په دې سره به د کرونا وایروس د سو بڼو د وقایې لپاره د واکسین جوړولو چارې هم له ستونزو او ننګونو سره مخ شي. په افغانستان کې تیر میاشت د کورونا وایروس واکسین د تطبیق بهیر پیل شو او لا هم دوام لري چې تر دې مهاله لږونه زره کسان واکسین شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر مون اوریدونکو، د کورونا د کووید وبا په ټوله نړۍ کې د شوزو ژورنالیستانو د مسلکي دندو پر مسؤلیت او خوندیتوب ناوړ اغیزه کړه چې د شوزو د حقوقو د مدافعینو په وینا یې لعمله پنړیواله کچه کیسو د بیانولو بډای او مهم دود او دستور هم اغیزمن سوی دی. له جهانسبورګ څخه د امریکا ژغ د خبريالي انیتا پاول درالي ژلو رپورت خلاصه زموږ له همکار سید سلیمان شاه څخه واوري.
د شکلنا فریلانس یا آزاد ژورنالیستا کیموال چې د خپل دندې په سر تر رسولو کې لچانا نه ډارېدله، د هېتی او یوګاندا نه نیولې ان د شمالي کوریا په شان له خطرناکو ځایونو نه بي پر هغه غیر معمولو موضوعګانو فوکس کو چې په ندرت سره به نړیوالو اوریدل. کیموال چې د سویډن تبوا په 2018 میلادي کال کې د یو سویډنی سبمریئن یا تحت البحری اوپتل لا اختراع کون کسرا دو اوپتل دننه په مرموزه توګه مړ شو. د هغه دغه اساینمنت ظاهرا به زړه رخ کاله دا او په کوم ځای کې چې دغه پیخه وشوه د هغه کورنا صرف 100 کیلومتره لری واقع و چې هغه پکې د کوچنیتوب دور تیر کړو. د کیموال په څیر د یو شمېر نورو خوځو ژورنالیستانو غوګونه هم خاموشه کېدو له ګواښ سره مخامخ شوې دي. ظاهرا داسې نه ښکاري چې په دسته جمعي یا منظمه توګه دي د خوځو ژورنالیستانو د غوګونو د غلي کولو هڅې روانې، خو بیا هم دا یو حقیقي ستونزه ده او د کورونا د کورنونس اوبال عمله لا زیاته نوره پیچله شوې. ژورنالیستا نډاین هوفمن چې په نړۍ کې د خوځو ژورنالیستانو د غونو د غږ د غلي کولو او د هغوی د ستونزو په باب اسناد را جمع کړی دي او دا وخت د خوځو د نړیوال مطبوعاتي بنسټ یا آی ډبلیو ایم ایف د مرستیالې په توګه دنده رسوي. له امریکا غږ سره یې په یوې ځانګړې مرکې کې ویل په خوځو باندې د بیرحمانه انتقادونو لړۍ مخ په زیاتېدو ده.
We have seen an uptick in misogyny and in anti-women rhetoric in online spaces as our lives have basically migrated entirely to those online spaces, which make
guru chuspo online madwatki da khazo journalistano par zad da nafrat aw krikinal dak de rahmana bayanuna zyat shwidi. په بنیادی توګه زموږ د ټولو ژوند اوس د آنلاین شبکو سره تړلی دی، ځکه نو دا زیاتره تعجب وړ خبره هم نه ده. دا پدیده په ځانګړې توګه په متحده ایالاتو کې زیاته لیدل کیږي. د مثال په توګه تیر کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوران کې زما په عقیده د ښځو ژورنالیستانو په باب چې کومې ناوړه څرګندونې پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغو ښځو ژورنالیستانو په باب وکړې چې د هغه د حکومت د کارکردګۍ په اړه رپورټونه برابرول کاملا نفرت وړ و. موږ اوس په یو نوي دور کې داخل شوي یو. امید مو دا ده چې د ښځو ژورنالیستانو په خلاف به آنلاین تشدد هم پای ته ورسیږي او له هغوی سره به د احترام په اساس باندې چال چلن کیږي. د ښځو نړیوال مطبوعاتي بنسټ له هغو ژورنالیستانو سره مرسته کوي او یا ورته ګرانټونه ورکوي چې د کووډ 19 وبا له امله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې کې د هغه یادګاري پروژې پیسې هم شاملې دي چې د کیموال په یاد باندې جوړه شوې ده. له هغو ښځو ژورنالیستانو سره مالی مرستې کوي چې د ډیرو مشکلو حالاتو لاندې په خطرناکو ځایونو کې خپلې دندې سرته رسوي. د کیموال د ګران د پروژې مقصد هم دا و. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوو. په بلخ کې د ټولو قومونو په یوه غونډه کې د سولې نظام څخه ملاتړ او اوربان په اړه جوړه شوې وه ګډون وکړ. خلګو په دې ټینګار کاوه چې لومړی باید اوربان وسی او بیا د سولې خبرې دوام پیدا کړي. نور تفصیل زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن په رپورت کې باوري.
مزار شریف ته د قبایلو او سرحدونو چارو وزیر محب الله سمیم درې ورځې مخکې راغلی. هغه په دغو درې ورځو کې له بیلابیلو قومونو سره د سولې په اړه خبرې وکړې. نن د قبایلو او سرحداتو د وزیر په موجودیت کې عام خلکو په یو غونډه کې چې د نظام د ملاتړ د اوربند او د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په اړه جوړ شوی او ویل چې دوی د سولې له خبرو مخکې له دولت او طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. د بلخ او فاریاب د مختلفو قومونو خلکو پر اوربند ټینګار کاوه.
فیض الله احمد داسې سولې غواړو چې هغه د سینې د یو پلان مودې د پاره نه داسې سولې چې د افغانستان د ټول ملت خیر پکې او د دائم د پاره سولې ته د مخه باید اوربند وسی، بیا به سولې خبرې باید وسی. ولې چې ځکه هر ورځ د افغانستان ځوانان قربانی کیږي او دا د اردو عسكر پولیس او نور عوام خلک د مخه باید اوربند وسی، بعد بیا پر سولې خبره وسی. طالبان د نو څو وای طالبان خو موږ غوښتین ته پام نه کوي، هغه کوي چې خو موږ دا خبر ورته کوو چې وروره بس نور عوام کوشو وطن خرابي بس ته بالا مخ وطن ډیر خراب بس نه دی.
د چمتال د ولسوالۍ تاج محمد سولې د ټوله افغانانو او ارزو ده. موږ پر طالبانو ورونو مغاشک اوس خپل ما باندې سره کینی چې باید سوله وکي. افغاني سوله نور د جنگ ټوله خلک ستړي دي. موږ په مل نه هاو ماجرین لرو په دې ملک په مل نه او شهیدان لرو. موږ غواړو چې د دې خلکو یو وشک پاک او د دې خلکو با عزت سوله غواړو. موږ وايي باید سرتا سری اوربند وسی سوله راشي.
د نظام نه ټول خلک ملاتړ کوي. نظام دی موږ ابروده، نظام دی موږ عزت، نظام دی موږ نام ناموس ده. هیڅ مملکت کې بې نظام نه ده. ریاست جمهوری موقتی ده، نظام ابدی ده، دایمی ده.
د قبایلو او سرحدونو وزیر محب الله سمیم وویل چې خلک باید د تیرو شلو کالو له لاسته راوړنې څخه ملاتړ وکړي او که په حکومت کې تغییرات راځي باید د انتخاباتو له لارې واک انتقال شي. هغه ویل چې خلک بیا نه غواړي د هیواد شتمنی او ملي ارزښتونه په گاونډي هیوادونو کې لیلام شي.
یا انتقال اقتدار یا قدرت در کشور من بعد توسط آرای مردم باش.
د قدرت انتقال باید لدی ورسته د خلکو د رائے په ذریعہ وي. مونږ لدی ورسته دیکتاتوري حکومتونه نه غواړو. هغوی په دې فکر دي چې په یو چل نظام تغیر کړي او هر څه وپاشل شي، خو دا ځل دوی هغه سین نشي کولای، ځکه خلکو په خوانی پیښې نه دي هېری کړي. عام خلکو په هیواد کې د سولې او له طالب وسلوالو یې د جګړې د بندولو غوښتنه کوله. دوی ویل چې طالب کله د عام خلکو خبرو ته غوږ نیسي. ګلریم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د فراه ولایت په مرکز او لسوالوي کې په ټولو روغتیايي مرکزونو کې د پولیو واکسین تطبیق کمپاین روان دی او ټولو تر 15 کلونو کښته ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. د فراه روغتیايي چارواکي وايي د دې ولایت په زیات شمیر ولسوالیو کې د پولیو واکسین کمپاینونو ته د کور په کور ګرځېدو اجازه نه ورکول کیږي، خو د فراه مرکز او ولسوالیو په هر روغتیايي مرکز کې د پولیو واکسین شتون لري او خلک کولی شي خپل ماشومان د واکسین لپاره روغتیايي مرکزونو ته بوزي. نور هم زموږ د خبريال خوشحال سلام په دې راپور کې ووري.
د فراه ولایت په ټولو روغتیايي مرکزونو کې د ګوزن واکسین تطبیق لړۍ روانه ده. د فراه د عامه روغتیا کتلوي معافیت عامر ډاکټر عبدالواحد فراهی وایي 13 اونۍ دوشنبه د نور ولایتونو په څیر فراه کې هم د ګوزن واکسین کمپاینونه پیل شول، چې په ټولو روغتیايي مرکزونو کې به دغه واکسین لړۍ تر 11 ورځې پورې دوام ولري. نو ټول خلک کولای شي چې خپل ماشومان د واکسین لپاره روغتیایی مرکزونو ته یوسی. د فراه اوسیدونکو د ټولو ولسوالیو خلکو څخه غواړي چې خپل ماشومان د واکسین لپاره روغتیایي مرکزونو ته بوزي، ترڅو د تلپاتې فلج یا ګوزن ناروغۍ له شره په امان کې پاتې شي.
نوم یې بسم الله د فراه ولایت یو تن اوسیدونکو. کله چې دغه واکسین تیمونه راځي دغه مونږ کورو خواته مونږ دغه خپل ماشومان ورو ټوله هغه واکسینونو که کله یو ماشوم زموږ لپاتې کې ورو هغه کلینک ته غځای ته واکسینو، نو مونږ د نورو خلکو سم د غیل لرو چې د خپل ماشومان دی وسی واکسین کې.
بل خو د فراه لوی دینی عالمان هم پر ټولو ولسونو د اسلامي شریعت لمخې فرض ګڼي چې خپل ماشومان د فلج خطرناکې او وژونکې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. مولوی رحمدین وایي
دا کوچنوالي مشکل یو دی چې لوی سودا یې بل مشکل دی. په هر صورت هغه نر په یو خوا کې دی، بیا زنانه چې دی د دې مشکل بیا څونه دی، د دې ساتنه څونه ده، مور پلار به تر اباده ژوندی نه وي چې د دې ساتنه وکړي. په دې باره کې نو دغه کار د واکسین دا باید په ټول دنیا کې په ګډ افغانستان کې د یو په ساته د عام ریکار سوی وای، ځکه چې مسلمانان ټول وجه ته ضرورت لري.
ډاکټران وایي ګوزن ناروغي هیڅ ډول درملنه نه لري، خو کچیر ماشومان ته تر 15 کلنۍ پورې ګوزن واکسین تطبیق سي نو هیڅ کله به هم په فلج ناروغي اخته نه سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې وو.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.